د سهار لس بجې شوې. تاسو ازادي رادیو او ریو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر یو لسو بجو ده. په دې خبرونه کې د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه د سپورت او د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام ځای شوی دی، خو د غراز په کابل کې د ایساف ځواکونو لنې ځانوژونکي حملې له تازه حاله مو خبرو. د افغانستان پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو او ورپسې نړیوال خبرونه خپرېږي.
د کابل د نړیوال ډګر په ختیځ څنډه په ختیځ دروازه کې د ایساف د قراول څنګ ته نن سهار یو وزنوجن کې حمله شوې ده. سپینه ماڼۍ وایي افغان چارواکي باید د جمهور ریاست انتخاباتو کې د سرغړونو ادعاوې سپینې کړي، څو د دې انتخاباتو د نتایجو مشروعیت یقیني شي. او په نړیوالو خبرونو کې واورو چې وسلوالو طالبانو په صوبې سرحد کې د یو ښوونځي په زده کوونکو حمله کړې چې څلور تنه پکې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کابل د نړیوال ډګر په ختیځ دروازه کې د ایساف د قراول څنګ ته نن سهار یو وزنوجن کې حمله شوې ده. یو امنیتي چارواکي چې د نوم له خود له ډډه کوله اسدي رډو ته وویل چې 14 د انتظار خانې د سی پارکینګ ته نږدې شوې ده چې د مسافر روزینی منتظرین پکې جوړ شوې دي. خو د دقیق مرجوب لپاره یې څونه ویل عیني شاهدانو اسدي رډو ته وویل چې دوی په خپل سترګو یو شمېر مړي او ټپیان لیدلي دي چې بهرني سرتیري هم پکې پراته و. د ازادي رادیو خبريال د پیښې لزای خبر راکوي چې له پیښې وروسته تر اوسه هم د ځانوژونکو له موټر څخه لوګي او د اور لمبې پورته کیږي. د طالبانو وینز به الله مجاهد د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او جدوي چې په دې برید کې 15 بهرني سرتیري وژل دي، خو دولتي چارواکي د طالبانو د ادعا به بنسټه ګڼي. سپینه ماڼۍ وایي افغان چارواکي باید د جمهور ریاست انتخاباتو کې د سرغړونو ادعاوې سپینې کړي، څو د دې انتخاباتو د نتایجو مشروعیت یقیني شي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس پرون هغو ژورنالستانو ته چې له ولسمشر باراک اوباما سره یې د اوهایو ایالت ته سفر کاوه په خبرو کې وویل چې دوی باید په انتخاباتو کې د سرغړونو هر ادعا ته ځواب ووایي، څو خلک د یقین حاصل کړي چې د انتخابات قانوني و. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیشن چارواکو ویلي تر اوسه د سرغړونو نږدې 3000 شکایتونه ورسېدلي دي چې څه باندې 600 جدي دي چې د انتخاباتو پر نتایجو اغیز لرلی شي. د کمیشن وړ مورز د سرغړونو په اړه تر څېړنو وروسته د 4 مرکزونو رایې چې تقریبا 200,000 رایې کېږي قرنطین کړي. ایتالیا د افغانستان پر د ملګرو ملتونو د کانفرنس د وړاندیز ملاتړ وکړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون ورمورس د برلین کې له خبرو وروسته په یوه خبری کانفرنس کې د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو کانفرنس ته جوړېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې په دې کانفرنس کې به افغان چارواکو ته په تیره بیا د امنیتي چارو په برخه کې د زیاتو مسؤلیتونو د ورسپارلو لپاره اهداف وټاکل شي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی چې لیتوانیا ته د سفر په ترڅ کې په دې اړه څرګندونې کولې وویل ایټالیا د بهرنیو چارو د وزیرانو په سطحه د دغه یو کانفرنس چې په کابل کې زموږ کارکوونکي هم پکې ګډون ولري ملاتړ کوي، څو د افغانستان له دولت سره د نړیوال ټولنې یو نوی تړون رامنځته شي. افغان چارواکو ژورنالیست پرویز کمبخش له بنده خوشی کړی دی. د غیر اسلامي مطالبو د خبرولو په تور د کمبخش بندي کول تیر کال د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. کمبخش ته د ښځو د حقونو په اړه د یو مطلب د خبرولو او تکثیر په تور په پیل کې د اعدام سزا اورول شوې وه او وروسته پر ده د 6 بند حکم وشو. د بې سرحده ژورنالیستانو ټولنې ویلي دي چې د کمبخش مدافع وکیل د ولسمشر حامد کرزي لخوا د یو محرم فرمان له مخې د خپل موکل خوشی کېدل تایید کړي دي. د کمبخش یو خپلوان چې نه یو غوښتل نوم یې افشاشي ازادي رډو ته وویل چې نوموړی له افغانستان څخه وتلی دی. او د امینجان خوسری صرفی د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلېږي: $1 $9 افغاني، €1 اویا افغاني، £1 90 افغاني، $5 یو سعودي ریال، $13 افغاني، زر ایراني تومن $8 افغاني، او بیا په لوزر پاکستاني کلداري $595 افغاني. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له احمد تکل څخه واورئ.
وسلوالو طالبانو په صوبه سرحد کې د یوې لیسې پر زده کوونکو چې ښوونځي ته روان و حمله کړې، څلور تنه یې وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د پاکستان د حکومت یو چارواکي وویل چې دا زده کوونکي په شیعه اقلیت پورې تړلي ځوانانو. په پاکستان کې د فرقوي تاوتریخوالي د پیښو په لړ کې شیعه او سني وسلوال تل یو پر بل حملې کوي چې په دې ترڅ کې تر اوسه ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر په یو بې پایه لانجه کې نښتی دی. محمد البرادی له ایراني چارواکو غوښتنه وکړه چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې سوالونو ته د ځواب موندلو لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې سره له نږدې همکاري وکړي. البرادی د اټومي انرژي د بورډ په غونډه کې چې پرون په ویانا کې پیل شو خبرې کولې. په دې غونډه کې چې یو اونۍ به دوام وکړي د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ د هغو ادعاو په اړه خبرې په پام کې دي چې وایي ایران په پټه د اټومي بم د جوړولو د لارو چارو په اړه څېړنې کړي دي. ایراني چارواکي وایي دا د ایران پر ضد جوړ شوي راپور نه دي. د عراق صدر اعظم پر روسي کمپنیو غږ کړی چې په عراق کې خپلې پانګونې زیاتې کړي. نوري المالکی وویل عراق له روسیې سره تاریخي اړیکې لري او دواړه هیوادونه به په خپلو کې د همکاریو د پراخولو په برخه کې کار وکړي. په هغه خبر پاڼه کې چې عراق ته د روسیې د انرژي د وزیر سیرګی شماتکو د سفر په پای کې خبره شوې، د تیلو او برېښنا په برخو کې له روسیې سره د همکارۍ د اړتیا یادونه شوې ده. د روسیې اتارتاس خبری آژانس راپور ورکړی چې شماتکو همداراز د عراق د برېښنا له وزیر کریم وحید سره په کتنه کې له عراق سره د برېښنا په برخو کې د پخوانیو قراردادونو د احیا او د نویو هغو د لاسلیک کولو په اړه هم خبرې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سیرګی لاوروف وایي د مسکو او واشنگټن اړیکې له پخوانۍ بې اعتمادۍ وروسته د ښېګڼې په حال کې دي. لاوروف د روسي سکایا ګازیت او ورځپاڼې په نننۍ غاڼه کې په یوه خپر شوي مطلب کې د 1991 کال د ستار تړون پر ځای چې اعتبار یې د روان کال په ډسمبر کې پای ته رسیږي د اټومي وسلو د کمولو د یوه نوي تړون د لاسلیک کولو لپاره د هڅو ژمنه هم کړې ده. ولسمشر باراک اوباما او د روسي سیال دیمیتری میدویدف په تیر جولای کې د سٹارټ پر ځای د یو تړون پر لاسلیک کولو موافقه وکړه. چینایي چارواکو هغه اوربان چې د شینجیان ایالت په مرکز اورومچی کې د تیرې اونۍ له سختو نارامۍ وروسته اعلان کړی او لغوه کړی. تیرې اونۍ لسګونه زره کسان د ښار واټونو ته راووتل او د ستنو لګولو په ذریعه د حملو له لړۍ وروسته یې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. چارواکي وایي چې د دې مظاهرو په ترڅ کې 15 کسان ووژل شول، 45 تنه پولیس ونیول او 12 تنه نور خلکو ته د ستنو لګولو په تور بندیان شوي دي. حکومت د پیچکاریو په ذریعه د حملو مسؤلیت پر مسلمانو بیلتون غوښتونکو اچولی. په رومچی کې د تیر جولای میاشتې په مظاهرو کې نږدې 40 تنه ووژل شول. اورستای خبردار چې په مرکزی چین کې د سکرو په کان کې د غاز د چودنې په پیخه کې لک تر لګه 14 کسان مړه او شپږ شپېته نور ژوبل شوې دي. د چینایي رسنیو د راپورونو لمخې د چودنې پر مهال له نوي زیات کارګران د هنان ایالت په دې کان کې په کار بوخت وو. د چین قانونه د نړۍ له ډېرو خطرناکو قانونو څخه دي. په دې هیواد کې یوازې تیر کال نږدې 3000 کارګران په قانونو کې په بیلابیلو پیښو کې ووژل شول. دا تر دې ساته د افغانستان او نړۍ خبرونه چې له ازادۍ رادیو مو واوریدل.
او د خبرونه په پاتې برخه کې پر دغو موضوعاتو راپور نه لرو. نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې د ایساف د ځواکونو قراول ته نږدې وزن وژونکي حمله وشوه چې د افغان امنیتي چارواکو په وینا ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د دې پیښې له تازه حاله مو خبرو. په پام کې ده چې د جرمني صدر اعظم نن د پارلمان غونډې ته وینا وکړي او د افغانستان لپاره د دې هیواد پر ستراتیژۍ به هم رڼا واچوي. نن د سواد نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو چارواکو په افغانستان کې د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره د جدي هڅو غوښتنه کړې. د افغانستان د شمالي سیمو د کروندګرو پر ستونزو راپور لرو او د غراز د خپرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت او د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه مه هېروئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې په تیرو خپرونو کې مو واورېدل، نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې د ایساف د ځواکونو قراول ته نږدې وزن وژونکي حمله وشوه چې د افغان امنیتي چارواکو په وینا ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د طالبانو د دې پیښې د دې حملې مسؤلیت منلی. همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې زموږ همکار راسره د ټلیفون په لیکه دی. بلې، د دې پیښې د دې وزن وژونکي حملې په اړه تازه حال څه ده؟
مننه نوري صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه بل دا حمله نن سهار د کابل هوایي ډګر ختیځ دروازې ته سیرمه چې د ایساف د ځواکونو لخوا کارول کیږي د دغه ځواکونو په موټر شوه ده په داسې حال کې چې د پیښې په سیمه کې امنیتي چارواکي موجود دي خو وایي چې د اوخت مرجوب لپاره دقیق معلومات نه لري د ایساف ځواکونو د 14 سیمه قلعه بند کړي او ان افغان امنیتي چارواکي چې د پیښې د سیړلو لپاره ورغلي نه پرېږدي لبل لوري په سیمه کې عیني شاهدانو د ازادې راډیو ته وویل چې دوی له 14 روس مړی او ټپیان لیدلې چې پراته او د شمیر پاړه سن شي ویلې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا وایي چې د پیښې له ځای ورته مړی او ټپیان وړل شوی دی د دغه وزارت د رسنیو د څانګې مسؤول ډاکټر فرید راید د ازادې راډیو ته وویل
په مجموع کې تر اوسه پورې مونږ ته و زخمیان راوړل شوي دي او یو نفر هم شهید راوړل شوی ده دغه زخمیانو کې څلور کسه زخمیان او یو نفر شهید د شهید سردار داوود خان په روغتون کې دي او یو درې کسه زخمیان هم په چارته بستر کې مونږ درلودل چې د هغوی وضعیت د اندېښنې وړ نه و اوس خپل کورو ته بېرته هم تللي جو راحت درلودله تر اوسه پورې په مجموعي توګه سره و زخمیان او یو نفر شهید چې ټول ملکیان دي مونږ ته راوړل شوي دي
د پیښې په ځای کې د ملي اردو یو سرتیری د ازادې راډیو ته وویل چې د سیمې ته له 14 وروسته د امنیت لپاره ورغلی و او د بهرنیو ځواکونو دوه مړي لیدلې دي خو په خپله بهرنیو ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلې له بل لورې وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلې دي چې په دې حمله کې د بهرنیو ځواکونو درې موټرې ویجاړې کړې او 15 کسه یې وژلې دي خو چارواکو د تل په سر دا ادعا رد کړې ده د ایساف ځواکونو بیا د دې پیښې په اړه ډېر لږ جزئیات ورکړي د دغه ځواکونو یو ویاند لارا وینټر وویل چې اوس مهال یوازې دومره تاییدوي چې دا د موټر په وسیله یوه چاودنه وه هغه وویل چې مرګ ژوبله به هرومرو موجوده وي خو په دې اړه به وروسته معلومات خپاره کړي
بله حمید مومند له تاسو نه مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو خبريالو چې نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې د ایساف د قوا او قراول ته نږدې د ځانوژونکو حمله په اړه معلومات راکول په دې حمله کې افغان امنیتي چارواکو ویل چې ملکانو ته مرګ ژوبله اوخته خو د دقیق شمیر په اړه تر اوسه انس نه دی ویلې مونږ به د دې پیښې په اړه تاسو له تازه حاله خبر کړو له ازادي راډیو سره اوسئ په پام کې چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د پارلمان په غونډه کې وینا وکړه او د افغانستان لپاره د هیواد پر ستراتیژي برنامه واسټوي د پدې سوال کې چې په جرمني کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې حکومت د مخالفو ګوندونو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی په کندوز کې د تیرې جمعې د ورځې په بریټ کې د جرمني ځواکونو ګډون چې د راپورونو له مخې لسګونو ملکي وګړي ووژل هغه موضوع ده چې د جرمني حکومت تر سخت فشار لاندې راوستي دی په دې اړه پام وکړئ د رویټر خبري اژانس د راپور لنډیز ته چې همداشي بیا احمد تکل وړاندې کوي
د جرمنی د حکومت یو ویاند وایي میرمن مرکل د مخالفو ګوندونو په غوښتنه پارلمان ته حاضریږي څو د کندوز د پیښې او د افغانستان لپاره د جرمنی د ستراتیژۍ په اړه توضیحات ورکړي د تیرې جمعې په ورځ جرمني پوځیانو د کندوز په چاردرو ولسوالۍ کې د تیلو پر دوو ټانکرونو د هوایي بریټ غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په وینا له 2013 پورې ملکي وګړي ووژل شول د جرمني حکومت له دې پیښې وروسته تر سخت فشار لاندې راغلی د هوایي حمله له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو مرګونی بریټ دی چې جرمني ځواکونه ګډون پکې لري او د روانې اونۍ په پیل کې د ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم وغندل شو خو جرمني وایي دا حمله د طالبانو له احتمالي انتحاري حملې څخه د جرمني ځواکونو د سرساتنې لپاره ضروري وه د جرمني د دفاع وزیر فرانس یوزف یونګ د مخالفو ګوندونو هغه غوښتنه رد کړه چې وایي دای باید استعفا وکړي د یو جرمني ټلویزیون ته پډاګه وویل چې استعفا به ونه کړي د جرمني حکومت وایي چې د ګوند او بخې د جرمني حکومت وایي چې د کندوز په پیخه کې ټول شپږ 15 کسان وژل شوي دي خو زیاتوي داسې شواهد نشته چې وخې دا کسان ملکي وګړي وو د جرمني د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې پر سیمه د هوایي بمبارد غوښتنه له څو سرچینو د سقه اطلاعاتو پر بنسټ شوې ده ویاند هغه اداوې رد کړي چې ګنې جرمني ځواکونه له طالبانو څخه د نیول شویو ټانکرونو د بیرته نیولو لپاره سیمې ته د پیاده سرتیرو د استولو په برخه کې زړه نازړه او ځکه یې له امریکایي ځواکونو څخه د هوایي حملې غوښتنه کړې ده افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د فرانسې له لافی ګورا ورځپاڼې سره په مرکه کې د کندز حمله د وضعیت د حالت په ارزونه کې د جرمني ځواکونو ستره غلطي وبلله او پوښتنه یې وکړه چې ولې دوی سیمې ته پیاده ځواکونه ونستول. ښاغلي کرزی همداراز یادونه وکړه چې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان له ده سره په ټلیفوني خبرو کې له دې کبله بخښنه غوښتې او ورته ویلي دي چې د دې حملې امر د نه دی ورکړی. په کندز کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه په داسې حال کې خپره شوي چې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریستل په تیره جولای میاشت کې امر وکړ چې د ده تر امر لاندې ځواکونه باید د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له حملې مخکې احتیاطي اقدامات په پام کې ونیسي. صدر اعظم انګلا مرکل ورمه ورځ د کندز د حملې په اړه چې د یو اف پنځلس امریکایي جټ الوتکې په ذریعه شوې د شفافو او هر اړخیزو څیړنو غوښتنه وکړه. میرمن مرکل په خپل هیواد کې له دې کبله تر انتقادونو لاندې ده چې خلکو ته یې د افغانستان د ماموریت د اهمیت په اړه قناعت نه دی ورکړی. نظر پوښتنې ښیي چې د جرمني له دریو دوه برخه خلک نه غواړي چې د دې هیواد 4200 کسیز پوځ په افغانستان کې پاتې شي، خو په افغانستان کې پوځي حضور د جرمني په انتخاباتي کمپاینونو کې ډیره مهمه موضوع نه ده، ځکه دواړه مهم ګوندونه یعنی د مرکل محافظه کار ګوند او مخالف سوسیال ډیموکرات ګوند په افغانستان کې د ځوانانو د جرمني ځواکونو د پاتې کېدو پلوي کوي.
بلې احمد تکل له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، و موردل چې په پام کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د پارلمان په غونډه کې وینا وکړه او د افغانستان لپاره د دې هیواد پر ستراتیژي به رڼا واچوي. د جرمني صدر اعظم نن په داسې حال کې د خپل هیواد پارلمان ته وینا کوي او د افغانستان پر ستراتیژي رڼا اچوي چې د تېرې جمعې د ورځې په هوایي حمله کې په کندز کې چې د جرمني د ځواکونو په غوښتنه شوې وه د دې هیواد او د ناتو د نور غړو ترمنځ یو څه ناندرۍ راپورته شوي دي. دغه راز د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون ورمه ورځ په برلین کې له خبرو وروسته په یو خبری کنفرانس کې د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان په هکله د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو کنفرانس غوښتنه وکړه او وی ویل چې په دې کنفرانس کې به افغان چارواکو ته په تیره بیا د امنیتي چارو په برخه کې د زیاتو مسؤلیتونو د ورسپارلو لپاره اهداف وټاکل شي. د افغانستان حکومت ته په تدریجي ډول د امنیتي چارو د زیاتو مسؤلیتونو ورسپارل په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر د کمیدو او بلاخره د هغو د وتلو لپاره هم یوه مقدمه بلل شوې ده. خو وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې لیکلي چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي یا په افغانستان کې ماته وکړي، پاکستان هم بې ثباته کېدای شي. د ورځپاڼې ویلي دي چې د افغانستان شخړه تر هغو نشي حل کېدای تر څو چې په پاکستان کې سخت دریځو ځالې ورانې شوي نه وي. ورځپاڼه په عین حال کې وایي چې پاکستان هم تر هغو آرام سا نشي اخیستلی تر څو چې په افغانستان کې حالات سم شوي نه وي. دغه راز د افغانستان په اړه څو برتانوي ورځپاڼو هم په وروستیو ګڼو کې یو لړ مطالب خپار کړي دي. لنډیز به له رضوان مراد څخه واورو.
د انګلستان چاپ ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یوې مقاله کې لیکي، د افغانستان لپاره د امریکا د هر اړخیزې ستراتیژۍ څېړنې چې د جنرال سټینلی مکریسټل لخوا بشپړه شوې ده، د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو د لانجمن پوځي او سیاسي ماموریت د راتلونکي په باب تاوده بحثونه او پوښتنې راپورته کړې دي. ټایمز لیکي د امریکا د جمهوری ریاست مرستیال جو بایدن د دې لپاره افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د مؤثریت په اړه شک او تردید څرګند کړی چې کېدای شي د امریکایي سرتیرو زیاتوالی به د افغانستان اټومي ګاونډی پاکستان چې اټومي سلاکوټې امریکا ته یو اندېښنه ده بې ثباته کړي. ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په حواله وایي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ عملي کېدل لا په لومړۍ مرحله کې دي. خو نوموړي د روان کال په سر کې ویلي وو چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د موثریت په اړه شک لري. خو ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي ریچرډ هولبروک په حواله وایي چې په افغانستان کې له طالبانو څخه د ځینو سیمو د آزادولو او دغه هیواد کې بیا د القاعده شبکې د منظم کېدو د مخنیوي لپاره د اضافي امریکایي سرتیرو استول ضروري دي. کته هم چې د امریکا د بارنوی چر وزیر هیلری کلینټن تر دې دمه د جنرال مکریسټل د سیډن په اړه کومه تبصره نه کړي، خو افغانستان ته د نور ځواکونو د استولو په اړه بیا د ولسمشر اوباما له پریکړې خپل ملاتړ لا دمه خسرګن کړي. د ورځپاڼې په وینا تمه کیږي چې میرمن کلینټن به افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه د جنرال مکریسټل د احتمالي غوښتنې سره کوم مخالفت ونه کړي. د کریستین ساينس مونیټر امریکایي ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا پوځوي چې د سرتیرو هغه وړې ډلې بچي له دې نه مخکې په دوري ډول په ځینې سیمو کې خدمت کوو بیرته هم هغه سیمو ته واستول شي. د ورسپانې په وینا د دې کار هدف دا دی چې امریکایي ځواکونه په همهغو سیمو کې چیرته چې مخکې ځای پر ځای ول له خلکو سره اړیکې ټینګې وساتي. په عادي ډول په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه په موقت ډول په دغه هیواد کې وظیفه ترسره کوي او د نیټې د پوره کېدو وروسته امریکا ته ستنېږي. کریسچن ساینس مانیټر وایي د امریکا د پوځ دا ګامبه په یوې جګړه کې چې په سمه توګه او کامیابۍ سره پر مخ نه ځي او د امریکا د خلکو ملاتړ هم ورڅخه د کمیدو په حال کې دی مستقیمې نتیجې ولري. ورسپانه وړاندې لیکي د افغانستان د جګړې په اړه د یوې پیاوړې او منظمې ستراتیژۍ نشتوالي د دغه اته کلنې جګړې په اړه د امریکا د خلکو د صبر کاسه لبریزه کړې ده. کریسچن ساینس مونیټر ورسپانه وایي د امریکا د دفاع وزیر د تیرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د جګړې په اړه د واشنگټن له پالیسۍ دفاع وکړه او په دې توګه افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو استولو ته لاره هواره کړه.
د افغانستان په اړه د څو برتانوي ورځپاڼو د وروستیو خبرو شوو مطالبو مهمو برخې مو واورېدې او اوس به هم کابل ته ولاړ شو. د کابل چاپي خپرونو د نننیو ګڼو په اړه به معلومات ترلاسه کړو. په کابل کې زموږ همکار د ورځپاڼو او خبرونو ته کتنه کړې ده.
د وېس خپلواک ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي دي چې ایران د افغانستان په انتخاباتو کې د کرزي سیاسي او د ډاکټر عبد الله مادي ملاتړ کړي خو وس د دوی ترمنځ له هر ډول تفاهم سره مخالف دي. ورسپانه په دوام کې د روسي دیو سړونکو په حواله لیکلي دي ایران هڅه کوي چې په انتخاباتو کې د نتایجو په سر را پیدا شوی کړکچ نه یوازې دوام ورکړي بلکې هغه نور هم زیات کړي. ورسپانې په جلا مطلب کې له یوې فرانسوي ورسپانې سره د ولس مشر کرزي د مرکې ځینې برخې راخستې او د هغه په حواله لیکلې ده چې د افغانستان لپاره ګوډاګي ولس مشر د هیچا په ګټه نه ده. ورسپانې په خپل سر مقاله کې هم د انتخاباتو په سر روانو بحثونو او په دغه بهیر کې د ځینو هیوادونو لاسوهنې ته په اشاره لیکلې ده چې دا ډول هڅې نه شي کولی د انتخاباتو په نتایجو کومه اغیزه وکړي. د هیواد دولت ورسپانې باندې د انتخاباتو پر روان بهیر کې د بهرنیانو لاسوهنې ته په اشاره دا پښتنه کړه چې دوی د افغانانو د امنیت لپاره راغلي او که په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره. ورسپانې د خپلې تبصرې په دوام په هیواد کې د روسي او امنیتي پیښو ته په اشاره بهرنیانو ته دا سپارښتنه کړې چې خپلو مسولیتونو ته متوجه شي. ورسپانې په جلا مطلب کې لیکلي دي چې افغان کابینې په خپل پرونی غونډه کې د بادغیس ولایت د هر اړخیزې ودې لپاره 28 پروژې تصویب کړې. ورسپانې په بل ځای کې دا خبر هم ورکړې چې افغان خبریال پرویز کامبخش د ولسمشر کرزي د فرمان له مخې له بنده آزاد شو. د هشت صبح دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې کسه هم د کامبخش پر آزادولو خوښي څرګنده کړې خو پر افغان حکومت انتقاد کړی چې نوموړی د مجبوریت له مخې په پټه خوشې کړی دی. ورسپانې په جلا مطلب کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ملیشو د جوړولو په طرحې تبصره کړې او هغه د تیر ناکام سیاست تکرار بللی دی. ورسپانې په افغانستان کې د نشه یي توکو د روږدو کسانو حالت هم څېړلې او لیکلی دی چې د دوی په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. د اسلام او انیس دولت ورسپانه هم د افغانستان او سیمه روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالبه پر خبره کړې ده. انیس په خپل سر مقاله کې د هغې غونډې په بیلابیل او آبادو تبصره کړې چې د جرمني او برتانی صدر اعظمانو په روان کال کې د افغانستان په اړه غوښتنه کړې خو اسلام یو ځل بیا په دې ټینګار کړی دی چې نړیوالې مرستې باید د افغان دولت د بودیجې له لارې ولګول شي او د راهنده جاتنا دولت ورسپانه د خپل لومړي مخ په مطلب کې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پښتو ستونزو تبصره کړې او لیکلې ده چې پاکستان کارشي کنی کوي خو افغانستان خاموشه ده. ورسپانه د موضوع په دوام د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکو ته هم کتنه کړې او لیکلې ده چې دا اړیکې په اقتصادي او سوداګریزو اړیکو هم خپل اغیزه لري. او ورسپانه یو ځل بیا په قندز کې د ناټو د روسي بمباري په اړه شوو انتقادونو ته په اشاره لیکلې ده چې افغانان بمونه نه بلکې ډوډۍ غواړي.
بله حمید مومند رسر له کابل او د کابل چاپی خبرونه ته کتنه وکړه. مومند صاحب لکه چې په استودیو کې است مخکنی د وال سټریټ جورنال امریکایي ورسپانی خبر چې ویلي د پاکستان هم ترغو آرام سن شي اخیستل تر څو چې په افغانستان کې حالات سم شوي نه وي لکه چې پتا یې هم اغیز کړي او ساده بندیدل. مومند صاحب
بله البته داس موضوع نه و فقط لغون استرس تدو تر نه وته
خا په هر صورت مننه ملي قدر منوریدونکو زموږ خبري اعلان له مختلفو پیښو څخه خبرونه او راپورونه برابروي. کله کله هم ډیره په زغاسته او کله په بیړه هڅه کوي یا دوی هڅه کوي چې په موقع سره تاسو د افغانستان له وروستیو حالاتو خبر کړئ. او سم راځو نن د سواد نړیوال ورځ د منځلو موضوع ته. نن د سواد نړیوال ورځ د سواد نړیوال ورځ په مناسبت په افغانستان کې ملګرو ملتونو چارواکو له افغان دولت نړیوال ټولنې او نورو خواوو وغوښتل چې په دغه هیواد کې د بې سوادۍ پر ضد مبارزه کې جدي اقدام وکړي. پرون په کابل کې ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او تعلیمي ادارې یونسکو یونسف او د دې سازمان د اسکانو ادارې یا یو ان هبیټټ چارواکو په افغانستان کې د سواد د وضع په اړه ګډ خبري کانفرنس ته معلومات ورکړل. د خبري کانفرنس ته په کابل کې زموږ همکار هم ورغلی وو او تفصیل یې په دې راپور کې اوروي.
په افغانستان کې د سواد نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه وایي افغانستان تر اوسه پورې د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د سواد کچه پکې تر ټولو ټیټه ده او په سلو کې یوازې 40% لیک او لوست کولای شي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې سواد لرونکي افغانان هم اکثره خار میشته دي او په کلو کې 90% خلک بې سواده دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو درې سترې ادارې یونیسف، یونسکو او یو ان هبیټټ وایي د خپل پروګرامونو په پلي کولو سره هڅه کوي چې تر 2015 کال پورې نړیوال هدف ته د رسیدو لپاره، یعنی د 50% بې سوادۍ د راکمولو لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د علمي، تعلیمي او فرهنګي ادارې رئیس شیګورو اویاګي په یو خبري کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د یادو شویو نورو ادارو په استازیتوب له افغان دولت، نړیوالې ټولنې او نورو مربوطه ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د باکیفیته سواد د پراختیا لپاره جدي اقدامات وکړي.
یونیسف، یونسکو او یو ان هبیټټ یو ځل بیا په افغانستان کې د سواد زده کړې په برخه کې له خپل ټولو همکارانو غواړي چې خلکو ته د با کیفیت سواد د زده کړې لپاره جدي اقدامات وکړي. دا هلې ځلې باید په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې ترسره شي چې خلک یې له تعلیم څخه بې برخې دي او دوی باید له یاده ونه ایستل شي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق رئیس کاترین بینګو وویل د ملګرو ملتونو ادارو د سواد د نړیوال ورځ په مناسبت په ګډه یو کتاب هم خپور کړی چې په هغه کې د افغان سواد زده کوونکو له خولې د سواد د ګټې مستند نکلونه راغلي دي. هغه وویل د یونیسف، یونسکو او یو ان هبیټټ ادارې د افغانستان د پوهنې وزارت لاره په ټول افغانستان کې د سواد د زده کړې پروګرامونه لري چې په زرګونو خلک ترې نه ګټه اخلي. خو اغلی کاترین د افغانستان په ځینو سیمو کې په دودیزه توګه د ښځو تعلیم ته په کم اهمیت کتل، ناامنی او د ښوونځیو کمښت د سواد د پراختیا په برخه کې لوی ستونزې وبللې. کاترین وایي که څه هم د زده کړې لپاره غوښتنه شته، خو یوه ستره ستونزه دا ده چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ځینې کسان تر اوسه دا احساس لري چې د نجونو تعلیم مهم نه دی. بله ستونزه دا ده چې له ټولو هلو ځلو سره سره په ځینو سیمو کې پوره ښوونځي او درسي ټولګي نشته. زمونږ یو بل اندېښنه پر ښوونځیو حملې او د هغو تړل کېدل دي، په ځانګړې توګه د هیواد په جنوب کې. د افغانستان د پوهنې وزارت هم په خوا تر دې ویلی و چې د افغانستان په یو شمېر سیمو په ځانګړې توګه جنوبي ولایتونو کې په سلګونو ښوونځي تړل شوي دي او له 2 لک ډیر ماشومان له زده کړې بې برخې دي. د راپورونو په اساس په دغو سیمو کې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا هم د سواد د زده کړې پروګرامونه له خنډ سره مخ شوي دي. د افغانستان د اکثرو سیمو خلک هم دارس په ښوونځیو کې د درسونو او د خیریه موسسو لخوا د سواد د زده کړې د پروګرامونو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. خو افغان دولت وایي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې له 6 میلیونو څخه ډیر هلکان او نجونې ښوونځیو ته ځي. دا شمېر کال په کال په زیاتېدو دی او د پوهنې سیستم د کیفیت د ښه کولو لپاره هم کار کوي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
وړاندې د سپورت او د ښځو لپاره د ځانګړو پروګرامونو ترڅنګ د افغانستان د شمالي سیمو د کروندګرو پر ستونزو راپور لرو. خو اوس به احمد تکل توار ورکړو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه راواوروي.
د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې روغتونونو ته د کابل د نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې د نننۍ ځانوژونکي حمله یو تن مړ او اووه تنه ټپیان رسیدلی دي. په ځینو نورو راپورونو کې د پیښې تلفات دوه ملکي وګړي ښودل شوي. سپینا ماڼۍ وایي افغان چارواکي باید د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د سرغړونو ادعاوې سپینې کړي. ایتالیا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو د وړاندیز ملاتړ اعلان کړی. افغان چارواکو ژورنالیست پرویز کمبخش له بنده خوشی کړی. د هالند د دفاع وزارت اعلان کړی چې یو عسکري په اوروزګان کې په یو چاودنه کې وژل شوی. د افغانستان د کرکټ له 900 کلو د ټیټو ځوانانو ټیم پرون د نړیوال جام په مقدماتي لوبه کې د امریکا ټیم ته ماتې ورکړه. وسلوالو طالبانو په صوبه سرحد کې د یوې لیسې پر زده کوونکو چې ښوونځي ته روان و حمله کړې، څلور تنه یې وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بي پیلوټ الوتکو په مشکوکه حمله کې 15 تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي له ایران سره د دې هېواد د اټومي پروګرام پر سر په یو بې پایه لانجه کې نښتی دی. روسیه د بهرنیو چارو وزیر وایي د مسکو او واشنگټن اړیکې له پخوانۍ بې اعتمادۍ وروسته اوس د ښېګڼې په حال کې دي. چینایي چارواکو هغه اوربند چې د شینجیان ایالت په مرکز ارومچی کې د تېرې اونۍ له سختو ناامنیو وروسته اعلان کړی و لغوه کړی. او په مرکزي چین کې د سکرو په کان کې د ګاز د چاودنې په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 68 نور ژوبل شوي دي.
او سم له مخکنی وادي سره سم رازو د افغانستان شمالي سیمو د کروندګرو ستونزو ته د افغانستان شمالي سیمو کروندګرو وایي چې سکال د خټګیو او هندوانو ښه حاصلات کړی دي. خټګیو او هندوانو فصلونو ښه حاصلات کړی خو د مارکیټ نشټوالی او حشراتو د ستونزو له امله دوی له تاوان سره مخامخ دي. په مزار شریف کې زموږ خبريال له کروندګرو سره غږیدلی او په دې اړه یو تفصیلي راپور برابر کړی دی.
په بلخ ولایت کې د پالیزونو د کښت خواندان له زیانونو سره مخ دي. د بلخ ولایت کروندګر وایي چې په موقع او وخت سره د بارانونو اورېدل او د اوبو د زیاتوالي له امله د روان کال د ټولو کرهنیزو فصلونو حاصلات ډېر لوړ دي. په ځانګړې توګه دا مهال چې د خټکیو هندوانو موسم دی، حاصلات یې د تېر کال په پرتله څو برابره زیات بولي، خو د مارکیټ د نشتوالي له امله او د ځنو مضره حشراتو له کبله پر کښت شوې خرچه نشي ترلاسه کولی.
نوم یې امیر محمد.
کوم ځای څنګه دلته ولاړ یاست؟
د چاربلک د ولسوالۍ ارزانکار د کلی. دلته هم لږ هندوانې راوړي. دا هندوانې هم راوړي چې خر څه شي خلک یې اخلي. داخل د مارکیټ کې نه جایږي موټرو تعداد زیات. والا اصلات ښه ده، خو بیا هم پالیزونه زیات چینجي وویلې دي. نو دوا پاشیم زیات اوسله په سر د غم چینجي وویل پالیزونه زیات علت لري. څوک چې پالیزونه هندوانې جوړې دي، خټکۍ جوړ دي، ښه دي، اچا چینجي وویلې دي، علت یې کړی هغه نو پسمانه دي.
مزار شریف ښار د تازه میوې په منډوي کې دننه د خټکو او هندوانو د کاروبار کوونکو د نظرونو په اړه اورو.
زما نوم شیر محمد د حاجي سلیم احمد زوی یم د چمتال ولسوالۍ. هندوانې هم بار کړي دي، هندوانې هم بار کړي دي، هندوانې هم راوړي دي. هېڅ بازار نشته، دا خرید فروخت نشته. دا وروره دیخان بیخي برباد ده، تیکه تیکه ده، پاسمان ده، هېڅ بازار نشته. خارج ته نه ځي، دمنګ مالونه که خارج ته لاړ شي وروره دمنګ مال به بیې ته ورسېږي، مګر مې بیې ته نه رسېږي. نو
څنګه د اصلات څنګه دي تېر کال په پرتله؟
اصلات ښه ده. نو یې تېر کال د دونه اصلات نه و، سږ کال نامې خدا ښه ده. اصلات هم اوبه هم ډېرې دي، پریمانه دي، اصلات هم ښه ده، مګر بیې نه لري. 15 خلطې یا شل خلطې موږ کوټ شیندلی ده وروره، د قلبه د تراکتور سوې ده وروره، مزدورکار هم نیولی ده. هغه دا خر نو پچي پوره کړو موږ، په دې 3-4 زره خرڅ پوره کېږي. شکرک ستاده ده وروره، چونجی ستاده ده، هر حشرات چې وایسته ده، هر مرض چې وایسته.
عبدالجاوید چې د مزار شریف ښار څخه بهر د هېواد نورو ولایتونو ته خټکی وړي د خپل کاربار په هکله وایي.
کار خود خو ما راضي سم، ولیکن د واقعین راضي نه سم از کار.
زه له خپل کار څخه خوښ یم، ولی دهقانان د خپلو ترلاسه شوو حاصلاتو په اړه خوښ نه دي. دا وایي زه له کروندګرو سره نږدې اړیکې لرم او دلته خپل حاصلات راوړي، ولی کوم لګښت چې پر پالیزونو کړی دی هغه نشي پوره کولی، ځکه چې ترلاسه شوي حاصلات یې مارکیټ نه لري او بهر هېوادونو ته نه صادرېږي. د بلخ ولایت د کرهڼې مالدارۍ مشر کاتب شمس په روان کرهڼیز فصل کې د تېر کال په پرتله 10% د خټکو او هندوانو حاصلات لوړ بولي.
قسمت پالیزا نظر به ایسای جلال مگس خربزه از طریق دفتر جیدی 6053 هکتار زمین مجلس فرد گفت.
دای وای په بلخ ولایت کې 15000 هکتار آبی او 3500 هکتار للمنځمکه کرل کې. د روان کال په کرهڼیز فصل کې د بلخ ولایت په 1416 کې په 6350 هکتار ځمکه کې کرل شوی پالیزونه د جی ڈی ای دفتر لخوا د خربوزې د مچ په وړاندې مبارزه ترسره شوې ده. خو نوموړی د خربوزې د مچ په وړاندې مبارزه کې لویه ستونزه د کرهڼې او مالدارۍ د فني کسانو هدایتونو ته د کروندګرو نه پاملرنه کول بولي، چې د ورکړل شوو هدایتونو په اساس په وخت سره عمل نه کوي.
د افغانستان د شمالي سیمو د کروندګرو له شکایتونو او ستونزو خبر شو. دوی وایي چې سکال یې د خټکیو او هندوانو فصلونو ښه حاصل کړی دی، خو د مارکیټ د نشتوالي او حشراتو د ستونزو له امله دوی له تاوان سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ له 1900 کالو د ټیټو ځوانانو ټیم پرون نړیوال جام ته د مقدماتي مسابقو په لړ کې د امریکا د متحده ایالاتو ټیم ته ماتې ورکړه. د شپږ دېرشو منډو په توپیر له دې بریالیتوب سره د افغان کرکټ بازانو ټیم د دې مسابقو د مهالویش په دوهمه لیکه کې راغی. او د سپورتي فعالیتونو په اړه نور به زموږ په ځانګړي پروګرام کې واوري چې همدا شیبه خبرېدو ته چمتو دی.
لوبو لمیدانا
بیوټیفلی هټ واز ان دی ایر بٹ نو چانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیژنې
په دې هله چې خپل سپورتي فعالیتونو او ورزشي سیالیو کې بریالي اوسئ. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د دېونې سپورتي خبرونه اورېدو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرکټ لوبغاړو 13 میاشت په زیمبابوي او هالند کې یو ورځنی او څلور ورځنی مسابقې ترسره کړې. د افغانستان د کرکټ ټیم څو ورځې مخکې هیواد ته ډک لاسونه راستون شو. په دې سپورتي خبرونه کې په زیمبابوي او هالند کې د دوه مسابقو په اړه معلومات او د ملي کرکټ ټیم د لوبغاړو څرګندونې اوري. د غراس په کابل کې درته د روسي د جام د فوټبال د مسابقو حال هم درکو او په اروپا کې د فوټبال د غوره ټیمونو ترمنځ د مسابقو په اړه د معلوماتو سره به طاهر روخان له تاسې سره وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په 13 اگست میاشت کې په زیمبابوي او هالند کې د دغو دوه هیوادونو د کرکټ له ټیمونو سره مسابقې وکړې. افغان کرکټرانو یو ځل بیا د افغانستان بیرغ ورپوهوت. د افغانستان کرکټ ټیم له زیمبابوي سره څلور ورځنۍ لوبه یا ټیسټ لوبه وکړه او په برابر ډول پای ته ورسېده. له هغې وروسته د افغانستان او هالند ترمنځ په هالند کې څلور ورځنۍ لوبه وشوه چې افغانستان وګټله. د افغانستان او هالند ترمنځ دوه ورځنۍ یا ون ډے مسابقې هم ترسره شوې چې یو افغان کرکټ ټیم او بل هالند وګټله. د کابل په هوایي ډګر د افغانستان د کرکټ ټیم روزون کی کبیر خان ازادي راډیو ته ویل چې په زیمبابوي او هالند کې د کامیابیو اصلي سبب د افغانستان د ملي کرکټ ټیم د لوبغاړو ترمنځ یو والی دی. کبیر خان ویل
ټول ټیمونه چې موږ بولینګ کړی دی، وکټ ډیر بیټنګ وکړو، آی باندې بولانو سنگه بولینګ کړی، ډیر زبردست بولینګ کړی دی، انا بزونګ بیټسمنانو دسه بیټنګ کړی دی، سنگه چې یو ښه ټیم دی خراب ټیم خلاف کې سنگه چې د لګانو رس ورځ یې دکې سونه زریز دکې ډیر خلک پریشان کړی دی د دنیا کې چې دی به یو کال پس کوي خپل سره. افغانستان خلکو ته زموږ طرف نه د زړه زړه ډیر ډیر مبارک شه. دی ګټو کې دا غیر ډیر لاس دی ول چې د دواګانو نه بغیر درس ممکن نه دی، او موږ هم دای غواړو چې دا کم سنگه دواګانې موږ دکې هم دغه سنگه دواګانې ان شاء الله موږ کامیاب نه روړو.
افغانستان د کرکټ لوبغاړي بیا وایي په زیمبابوي او هالند کې دوی له دغه لوبو نوې تجربه ترلاسه کړې. په دې اړه د ملي کرکټ ټیم لوبغاړي رئیس خان وایي
عموما د افغانستان لپاره دغه دوره په دماغ پیګه سره په سلو کې نوې پیسه یو کامیاب دوره وه. د دې نه وروسته به د آیرلند ټیم غوي سره به موږ په سابقه کې متاسفانه چې موږ په افغانستان کې کوم میدان نه لرو، نو په دغه وجه باندې موږ به د کوربه هیواد په توګه باندې د دوبۍ میدانونو څخه استفاده کوو ترڅو موږ د آیرلند سره د کوربه هیواد په طرف باندې باغوي سره مسابقې کوي.
ټاکل شوی چې د افغانستان کرکټ ټیم راتلونکي میاشت په دوبۍ کې له آیرلند سره مسابقې ترسره کړي. بلور ته بیا د افغانستان د 19 کلونو څخه د کم عمر لوبغاړو کرکټ ټیم دا مهال په کاناډا کې دی او د انډر 19 یا 19 کلونو څخه د کم عمر ټیمونو د نړیوال جام د مسابقو لپاره چې ټاکل شوی په 2010 کال کې په کینیا کې جوړ شي د غوړو ټیمونو د انتخاب دورې په مسابقو کې بوخت دی. په دې لړ کې د افغانستان ټیم نن له امریکا سره مسابقه ترسره کوي. په کابل کې د جام رمضان په نامه د فوټبال سیالۍ په زور او شور سره روانې دي. د کابل ښار ګڼ شمېر ټیمونه په دغو سیالیو کې ګډون لري. په دې لړ کې 13 ورځ د روشن ټیم د اف ام آی سی ټیم ته د صفر په مقابله کې په دوو ګولونو ماته ورکړه. د غراز د پوهنې د وزارت او افغان بیسیم ترمنځ لوبه بیا دوه په دوه برابره پای ته ورسېده. د رمضان د جام د مسابقو په لړ کې نن د کابل سرینا ټیم له کابل بانک او د پوهنې وزارت ټیم د رسنیو د فوټبال له ټیم سره مسابقه لري. د فوټبال دغه مسابقې د کابل په ورزشي میدان کې ترسره کیږي. د اروپا په مختلفو غټو ښارونو کې د فوټبال د مخکښو ټیمونو ترمنځ سیالۍ دوام لري. د غراز د نړۍ په سطح د فوټبال ټیمونه هم یو بل سره په دې ورځو شپو کې مسابقې لري. طاهر روحان تاسو ته د نړیوال فوټبال د مهمو مسابقو په اړه معلومات برابر کړي دي.
درنو او قدرمنو اوریدونکو لږه کبله چې تیر هفته په جنوبی افریقا کې د 2013 کال د فوتبال د کوالیفیکیټ د لوبو د پاره د زیاترو اروپایي هیوادونو ترمنځ د فوتبال لوبي تر سره کېدلې نو ځکه د داخلي لیګو مسابقې تر سره نسبه خو موږ تاسو د اروپایي هیوادونو د لوبو د نتیجو او د هغو د جریان څخه خبرو د دغه لوبو د جمهوریت څخه یو جالبه لوبه د چک او سلواک د جمهوریتونو ترمنځ مسابقه و چې د سلواک په مرکز براتسلاوا کې ترسره شو د سلواک منتخب ټیم د جدول په سر کې دی خو د چک جمهوریت ملي ټیم د جدول په پنځم ځای کې قرار لري نو ځکه د چک جمهوریت ډیره هڅه کوله چې د سلواک ټیم ته په ماتې ورکولو سره یو څو پاینټ یا نمرې ترلاسه کړي تر څو د پنځم ځای څخه د جدول په یو څه پورته موقعیت کې ځان ته ځای پیدا کړي د چک ټیم لوبه په ډیره فعاله او جدي توګه شروع کړه او د لوبې لومړنۍ لس دقیقې یوازې د سلواک د ټیم د دروازې پر شاوخوا روانه وه چې په اتو دقیقو کې اته کارنره د چک د ټیم په ګټه ترسره شول خو د چک ټیم د دوه کارنرو څخه د خپل ځان په ګټه کار ونه اخیستلی سوای وروسته بیا لوبه په نسبتا مساوي ډول روانه وه چې په لومړني نیمایي کې یوې خوا هم ونه کړای سوای د سیال پر دروازه کوم ګول ولګوي په دوهمه نیمایي کې د چک د ټیم په ترکیب کې لومړنی تبدیل رامنځته شو هغه دا چې د یان کولر پر ځای چې لوبې تر ټولو جګ لوبه کوونکی دی میلان باروش میدان ته راداخل شو داسې امکان لیدل کېده چې باروش چې ډیر چټک لوبغاړی دی به د سیال پر دروازه کوم ګول ووهي خو د هغه پر ځای د لوبې په شپږمه دقیقه کې د سلواک د ټیم لوبه کوونکی شستاک د یوه ښه پاس په ترلاسه کولو سره وکولای سول د پیتر چک پر دروازه باندې ګول ووهي نو د چک د ټیم د برالیتوب لاره یو څه نوره هم کړکیچنه سوله تر څو چې د مسابقې په شپږمه دقیقه کې د چک د ټیم یو لوبغاړی د نڅیت په نامه یو ښه پاس خپل بل لوبکوونکی شتاینر ته ورکړ او هغه بیا خپل یو بل لوبکوونکی چې پودیل نومیږي او بیخي اواز ولاړو پاس ورکړ او هغه د سلواک پر دروازه ګول ووهه چې په دې توګه لوبه یو د یو په مقابل کې جریان درلوده خو د لوبې په دوه ویامه دقیقه کې یو لوبکوونکی د سلواک د ګول د دروازې مخې ته فاول وکړ نو ریفری ته دغه فاول د جزا په مقابل کې د چک پر دروازې د پنالټي وهلو اجازه ورکړه چې د سلواک د ټیم لوبکوونکی هم شیک دغه توپ په ډیر مهارت سره د ګول پر دروازه شوت او ګول کړ نو په دې ډول سره لوبه دوه د یو په مقابل کې د سلواک د ټیم په ګټه روانه وه او داسې ښکارېده چې د چک ټیم خپل دغه مقصد ته چې د سیال په میدان کې بری ترلاسه کړي د رسیدو امکان نه لري خو د مسابقې په شپږمه دقیقه کې میلان باروش د یو پاس په ترلاسه کولو سره یو ګول د سلواک د ټیم پر دروازې ووهه چې په دې ترتیب لوبه دوه د دوه په مقابل کې پای ته ورسېده او هر ټیم یو یو پاینټ ترلاسه کړ چې د سلواک ټیم د جدول په راس کې پاتې شو او د چک جمهوریت ته لا داخله چې د کوالیفیکیټ په ابتدایي لوبو کې بریالی سي هم ژوندۍ پاتې ده نورې لوبې د دغو هیوادو ترمنځ په دغو نتیجو سره ترسره شوې اوکراین د اندورا سره 5-0 په مقابل کې سکاتلند د مقدونیا سره 0-0 په مقابل کې د سکاتلند د ټیم په ګټه آذربایجان د فنلند سره 1-2 په مقابل کې د فنلند د ټیم په ګټه روسیا د لفشتاین سره 3-0 په مقابل کې د روسیې د ټیم په ګټه اسپانیا د بلجیم سره 5-0 په مقابل کې د اسپانیا د ټیم په ګټه ډنمارک د پرتګال سره 1-1 په مقابل کې ترکیه د استونیا سره 4-2 په مقابل کې د ترکیه د ټیم په ګټه ګورجستان د ایتالیا سره 0-2 په مقابل کې د ایتالیا د ټیم په ګټه کوریشا د بیلاروس سره 1-0 په مقابل کې د کوریشا د ټیم په ګټه او فرانسې د رومانیا سره 1-1 په مقابل کې لوبه مساوي تمام کړه همدارنګ یو جالب لوبه د ارجنټاین او برازیل د ټیمونو ترمنځ په ارجنټاین کې وسوه چې برازیل درې د یو په مقابل کې د ارجنټاین ملي ټیم ته ماته ورکړه درنو اوریدونکو دا د دې اونۍ د فوټبال د جالب لوبو جریان او تاسو ته تر راتلونکي هفته پورې ډیره کامیابی غواړم
د دې ونې د سپورتي خبرونې راټول شوی مطالب هم دومره په 00202211 2 4 1 1 2 باندې آزادۍ رادیو ته څنګه وایي. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې جنې مکتب ته نه پېژنې
باور اعتبار له دوه چې زب د کار کوم
خبرې دې شي وي غټولې اوس مانه قصور باسي
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی
عزت من اوریدونکو السلام علیکم هیله دا چې د روژې د مبارک میاشتې شپې ورځې په خوښۍ تیرې کړئ. په روان خبرونه کې مو دغه مطالب تاسو ته برابر کړی دي. د کابل ښار په ځینو جماعتونو کې د ښځو ګډون د قران کریم په ختمونو او د تراوی د ترسره کولو په اړه زموږ چمتو کړی ریپورت په پیل کې اورئ. بیا په قندهار ولایت ته لاړ شو او د دغه ولایت د ښځو لستونزو به مو خبر کړو. د ښځو په اړه خبرونه مو هم په یاد ساتلي دي. راتول شوی مطالب زو شریفه صفی تاسو وړاندې کوم. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په یو شمېر خارونو او په ځنګړي ډول کابل خار کې خصوصا هم د نارینه او پښان جماعتونو ته لاره کړې او په جمال منځکوي. شمېر خی چې په جما د منځکوونکو خصوص شمېر ورستر بلې په زیاتېدو ده. داسې چې پروسه کال په کابل کې یوازې په څلوېښتو جماعتونو کې میرمنو د تراویل مونځ ته د ورتګ امکانات درلودل، خو د یو کال په تیرېدو سره سږ کال دغه شمېره اتاویا جماعتونو ته رسیدلې ده چې دا د کابل د میشتو میرمنو په ژوند کې یو لوی بدلون ګڼل کیږي. د کابل ښار د خیرخانې اوسیدونکې میرمن ناجیه له همدې امله خوښي څرګندوي.
سابق میں بکور کے میں لوس پہ جامات کی رازم مجام میں باندھے وائے میں ماجت رات دے سوا بری مسلمانی دے افغانستان کے اور امیر اش دست خزے نرمنگ جامع آزاد اس دست خزے نریا روزے یا رقم کار کی منز کی دہدا عبادت کی اسلامی مملکت نہ زے کی سیدی مندار اس افغانستان خلق ہم سے آرامی تو کی جوڑ جی برکت ہے نزدیک کوس کے ماجت میں دست جامات منز کی نارنا گون پلارونه سره پلاروسره او زایو ته دی کو په افسات کې دا آزادۍ موږ د خدای نه دولت نه غواړو نه
خایو ویل چې تر اوسه په کابل او زیاتره نورو خارونو کې میرمنې جماعتونو ته د لمنځ او تراوی لپاره نه تللې. دا و چې پښته جماعتونو کې د ښځو لپاره بیل ځایونه په نظر کې نه ونیول شوي، خو په نویو جوړ شوو جماعتونو کې هڅه کیږي چې د لمنځ گزارو میرمنو لپاره بیل ځایونه په نظر کې ونیول شي، خو له دې سره سره لا هم زیاتره افغانان بلو میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې جماعتونو ته د لمانځه لپاره لاړ شي. د کابل ښار د بیبي مهرو اوسیدونکې میرمن فریده له همدې ډلو میرمنو څخه ده.
نه مونږ نه ځو، نارینه وایي مه کوه، کور کې مونږ کوو کنه، جمعه ته هیزه نه ځي کنه، هو سړی ځي کنه، هیزه سوچ نه ځي.
دینی عالمان په دې نظر دي چې د اسلام مبارک دین خصوصا دا اجازه ورکوي چې خپل مونځ او تراوی په جمع ادا کړي. همدا دلیل دی چې په زیاتره اسلامي ملکونو کې میرمنې په خلاص لاس جماعتونو ته د لمانځه لپاره ځي. د کابل ښار د حضرت علي د جماعت امام مولوي میر سید هم دا خبره کوي.
د خزو د پرخو فضیلتونه دا ډیر زیات فضیلت ده. هر مشکل چې د خزو په باره کې کوم مسله دي شغب چانه پختنه نشي کوله، د آزادانه د کاغذ کې لیکي او په لاسپیکر کې د جواب اوري. دویمه مسله دا ده چې د لازم تدابیر د غونې بر سر قدرت دي، دا کسان لازم تدابیر ونیسي چې زمونږ د وطن هغه خزې د جمعتون تراشي. بر علاوه د دینه چې یو منځ په 25 په 20 درجه دغه اوچتېږي، د دینه علاوه د دین فهم هم د زیاتېږي. هر کله چې د دین فهم په مونږ کې زیات شو ان شاء الله په مونږ باندې بیا څوک تسلط نشي لرلی او په مونږ باندې څوک کامیابي نشي کولی. اوس مونږ او تاسې څومره چې فریب خورو دغه وجه ده چې اسلام نومې واخیسته زمونږ خلک بیا دغه د ځان ته نه ګوري بیا ورزې پې بندې په ټول هېوادونو کې د ښځو هغه د جومات ته راتلل چې لازم تدابیر ممانعت نشته. لکه تاسې ټول مشاهده کوئ چې په حرم شریف کې په حرمینو شریف کې ډېر ازادانه راځي. هغه ورځې زمونږ د جومات خطیب صاحب و چې څنګه د لمونځ ختم شو هغه یو خبر وویل شو چې زه چې دا خلکو ته ګورم لکه حرم شریف نه چې راوځي داسې خلک واسي نر او ښځې داسې راوځي ډېر وایي زمونږ زړه ته خوشحالېږي. ډېر خلک د لرې لرې ځایونه راځي ډېر ښځې داسې مې اورېدلی یو موټر دغه د میکران نه راځي د 315 نه راځي د سول نه د شارنو دغه ځایونه راځي دا دغه کوي انشاءالله که دا خلک دغه ته راشي د لازم تدابیر د جوماتونه ورته ونیولی شي او د د تګ راتګ کومه مشکل نه وي او دا زمونږ د خلکو دپاره ډېر د خیر ذریعه ده او د کامیابۍ یو دروازه ده چې د دپاره دغه کېږي. الله پاک دې زمونږ ستاسو باندې رحم وکړي.
د اسلامي علومو پوهان باور لري چې د لمانځه لپاره جوماتونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز نشته. نو ښه خبره دا ده چې هغه جوماتونه چې نوي جوړیږي هلته د ښځو لپاره هم تدابیر ونیول شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
عزت منو اوریدونکو ورستی راپورونه خوده لیدل چې په قندهار ولایت کې د موتاد خزو شمیر ورستر بلې په زیاتې دوده په دې اړه مو یو مطلب چمتو کړی چې وکمه رشیدی به تاسو وړاندې کړی. په دې وروستیو کې شمیرې ښیي چې په کندهار کې پر مخدره توکو د روږدو میرمنو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. څېړونکي په دې باور دي چې په کورنیو کې له ښځو سره د نارینه وو بد چلند، کورنۍ تاوتریخوالی، فقر، ناامني او بې باوري هغه ستونزې دي چې په ټولنه کې د معتادو ښځو د شمیر د زیاتېدو علتونه جوړوي. د کندهار ولایت یوه اوسیدونکې میرمن ګلبخته مو په دې به پوښتلې چې ولې نشه کوي.
هغه عمل موږ په کندهار کې پساره ترکې بمباري هر شی شهیدان یو ورور مې شهید شو پلار مې شهید شو بل ورور مې درې کشتې زخمي شو بل ورور مې زخمي شو خپلوان نه وګرده په پاکستان کې دنه پس څنګه مې دغه چلم شروع کړ.
اول ځل دې کوم ځینه که چا درته راوړه د چلم؟
خپل مور مې څکول از زور سر مور خو می ته په خانه شزه و چله مت کول پر ما چې په من پسنګر علی ما په پس کوم زور باندې و کې تو تو ات کو بل اخلاص
څه تکلیف درته نه پیدا کړی دی چلمو
ورځ په ورځ زړه کې رو یو سالندې مکیږي و ژې می خوږیږي نو څه چې دغه چلمه دی کڅنګ
څو کال کیږي چې دغه عمل کوي؟
یو شپږ کال کیږي.
خی په خاص ډول د کندهار په ولایت کې د معتادو ښځو د زیاتېدا علتونه ډیر او تر نورو بیل وي. خو په کندهار کې د ښځو د حقونو یوه فعاله میرمن شاهده حسین بیا په خپل اند دې کار علتونه داسې بیانوي.
اول به موږ تاسو وګورو چې څومره ډیر کرل کیږي. کرهنه یې ډیره ده، یعنی موږ اورو وای سږ کال به دومره کومک وسي چې دا کرهنه به ونیسي، ولې کال تر بل کال کرهنه ډیره سي نور پسې کرل کیږي. نو دلته خو ښځې مړونه یې د لاسه ورکړي دي، زامن یې د لاسه ورکړي دي، وړونو پلرونه یې د لاسه ورکړي دي. حقوقي مسایل اتنه څېړل کیږي، حق و حقدار ته د ښځې د حقوق پیسې کې خو هیڅ هم نشته. دا به تش په نامه خبرې هیڅ هم نشته. نو ولې ښځې په نشي توګه تنسی د ډیر پریشانی د ډیر جګرخونی څخه څخه مراجعه کوي، څوک تابلیټوته، څوک پچکاریته، څوک پودرته.
په مخدره توکو د احتیاط زیاتېدا په افغان کورنیو کې یو نوی پدیده ده چې ښایي په افغانستان کې د جنگ د کلونو همزولې او یا د همدې اوږدې غمیزې د دوام زیږندوي، چې په کار د دولتي ادارې او په خاص ډول د ښځو چارو وزارت ولایتي ریاستونه په دغې برخه کې ډیر کارونه وکړي. خو له بده مرغه په کندهار کې د ښځو چارو د ریاست دغه ډول هڅې ډېرې نه احساسېږي. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس رڼا ترین مو پوښتلې چې دوی تر اوسه په دغه برخه کې د معتادو ښځو لپاره کوم کارونه کړي دي.
موږ په خپله د کندهار په ولایت کې په خپله د ښځو چارو په ریاست کې د درملنې لپاره د داراز میرمنو کم څه نه لرو. فقط موږ چې ورته لرو هغه کله ناکله د حرفوي زده کړو پروګرامونه وي چې دغه میرمنې زموږ سره دلته زده کړه کوي تر څو دوی بېرته د عادي ښځو په څېر خپلې ټولنې ته ور وګرځېږي. لیکن د کندهار په ولایت کې د ودان افغانستان په نامه یو کلینیک شته چې هغه کلینیک د میرمنو تداوی د دوی په کور کې کوي او دغه کلینیک لا تر دمه پورې په پوره توګه نه دی توانېدلی چې د میرمنو دپاره بستر ولري او دلته هغسې چې لازمه ده ورته صحیح پرسونل ولري. صحیح مراکز د کندهار په ولایت کې د داسې میرمنو دپاره چې هغه محتاد وي نشته. بدون د ودان افغانستان څخه د ښځو چارو ریاست په خپل چوکاټ کې خاصه توانایي د بودیجې له خوا څخه نه لري او همیشه موږ محتاط ده او محتاجه ده هغه کسانو چې حقوقي ډونر دي موږ یو او د حقوقو په موږ همیشه مرسته غوښتې ده. نو بیا هم زه د حقوقو په مرسته باندې که چېرې زموږ سره کومک وکړي د ښځو چارو ریاست به انشاءالله وتوانېږي چې دغه میرمنو ته خدمات په بېلابېلو برخو کې ترسره کړي. ستونزې بېښه ته زیاتې دي او د ټولو ستونزو یوه مخه ده یا یو لامل یې دی چې هغه جنګ دی په افغانستان.
خوب میرمن شاهده بیا په دې باور ده چې د غلطه د ښځو چارو ریاست د معتاد ښځو د درملنې او یا د هغو ترمنځ د احتیاط د راکمولو لپاره هیڅ هم نه دي کړي. دا ځکه چې په دغه ولایت کې میرمنې په پراخ ډول په لاسي ګنډلو کې مهارت لري چې که د دوی هم دغو محصولاتو ته هم د ودې لارې چارې وکتل شي او بازار ورته ولټول شي نو ډېرې میرمنې به د مخدره توکو پر ځای دې خوا ته مخه وکړي. هغه زیاتوي
اول به دا ووایو چې د ښځو د چارو وزارت هېڅ فعالیت نه دی کړی په کندهار کې. هېڅ د ښځو وزیره بغیر له سیما ثمره څخه چې هغه د لنډمهالې ادارې یوه مشره وه دا راغله بعد له هغه څخه موږ د ښځو د چارو وزیره کندهار کې لیدلې نه ده. یوه ښځه چې وزیره یې او دا ونه ګرځي په ولایاتو کې په ریاستو پوښتنه ونه کړي نو دا به څه رقم سي. هغه فعالیتونه چې پخوا کېدل اوس هېڅ نهسه. هغه پروژې چې پخوا راتلې ښځو ته ولې د کندهار ښځې خو با کماله دي د خامکدوزۍ له لحاظه څخه خامکانې زدي عینودوزۍ زده په نړیواله سطح هغه مشهور دي. هغوی په نړیواله سطح هغه دی بازار لري مګر څوک حمایت نه کوي څوک پروژه نه ورته جوړي مارکیټ نه ورته جوړي د هغې اونر اوس ورځ په ورځ هغوی د یاده وځي. هغوی یې نسي کولی که دوی غواړه په خپل بازار کې خرڅه کړي په دوې میاشتو کې جوړ کړي په 2000 افغانۍ ولیکه مارکیټ ورته جوړ کړي په بین الملل سطح شهرت لري نو هلته بیا دوی کولی شي چې د خپل هنر ته مخه وکړي او د دغه نشهیي توکو د اقتصادي پرابلم څخه خلاص.
د کتونکو په وینا د افغانستان حکومت بیا په خاص ډول د ښځو چارو له مخدره توکو سره د مبارزې وزارت او ټولو مرستندوی محسوسو ته په کار ده چې له هم د اوس په ټول هیواد کې د ښځو ترمنځ د احتیاط راکمولو او مخنیوي لپاره پراخ پروګرامونه جوړ او عملي کړي. دا ځکه چې که دغه بلا د افغانو میرمنو ترمنځ خپره شوه بیا به لرې نه وي چې د افغانانو کورنۍ به ویجاړي او زموږ راتلونکي نسلونه به له یوې مخې پر دغې بلا اوښتي وي. د کتونکو په وینا د افغانستان حکومت بیا په خاص ډول د ښځو چارو له مخدره توکو سره د مبارزې وزارت او ټولو مرستندوی محسوسو ته په کار ده چې له همدا اوسه په ټول هیواد کې د ښځو ترمنځ د احتیاط راکمولو او مخنیوي لپاره پراخ پروګرامونه جوړ او عملي کړي. دا ځکه چې که دغه بلا د افغانو میرمنو ترمنځ خپره شوه بیا به لرې نه وي چې د افغانانو کورنۍ به ویجاړې او زموږ راتلونکي نسلونه به له یوې مخې پر دغې بلا اوښتي وي. نړۍ د خبرونی قدرمنو اوریدونکو اوس به هم په ګډه د خزو پاړه زولندو خبرونو ته غوږ شو. په غور ولایت کې د افغانستان د خویندو د حرکت ټولنې د یوې غونډې په ترڅ کې خپل موجودیت اعلان او څرګند کړ. د پژواک خبری اژانس په یو رپورټ کې راغلي دغه ټولنه د ښځو د منسجمولو له خپلو حقونو د خبرولو او د هغو د مشکلاتو د حل کولو په مقصد جوړه شوې ده. دا ځکه چې په دغه ولایت کې اکثره ښځې له وهلو ټکولو اجباري ودونو او په ځینو سیمو کې ښوونځیو ته د هغو د نه پرېښودلو له مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نو په دې وجې د دغې ټولنې ایجاد د ښځو لپاره یو ګټور کار ګڼل شوی دی. په دې وروستیو کې د بامیان ولایت په اژدردره کې د ښځو او ماشومانو دپاره د یو تفریحي باغ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د وخت خبری اژانس د خبر له مخې دا پارک د امریکا په مالی لګښت او د ارزو موسسې په همکارۍ په 4000 متره مربع ځمکه کې جوړیږي. ویل کیږي د دغه باغ د جوړېدو کار به په یوه کال کې بشپړ شي. د باختر اژانس د خبر له مخې د وږي په لسمه د بامیان ولایت د ښوونځیو په زده کوونکو د ښوونځي جامې وویشل شوې. د دغه ولایت د معرف د رئیس ښاغلي رضا ادا په وینا دغه جامې د یوې امریکایي مؤسسې لخوا په هغو جنکو چې د ښوونځیو د جامو د اخیستلو توان نه درلود وویشل شوې. د غور ولایت د ښځو د خوراکي توکو او لاسي صنایعو نندارتون په دې وروستیو کې نندارې ته وړاندې شو. د پژواک خبري اژانس په وینا په دغه نندارتون کې چې د امریکې د کاتولیکو د ارتباطي خدمتونو د مؤسسې په همکارۍ جوړ شوی د دغه ولایت د ښځو محصولات چې ښځینه سیمه ییزې جامې، خامک او د چرمو ګنډل، ډولي پردې، غالۍ او دغه راز خوراکي مواد لکه کیک کلچې، هګۍ او د چرګانو غوښې شامل وي نندارې ته وړاندې شول. ویل کیږي چې د ښځو لاسي صنایع لومړی ولایتونو او وروسته بهر ته د خرڅلاو لپاره استول کیږي. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړي مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو د پوسټ باک شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 14 یووبیا، او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده ازادي رادیو پوسټ باک 2 4 3 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.